ستونزو ډکې شپې ورځې تیروي.
تاسو څنګه کلاس ادي رادیو نه اوریدل؟ د نورو سبا 15 دقیقې بحث کې د منځني ختیس کډکیچ او دغه غیزې پر افغانستان باندې بحث وکړو. خو ترغه مخکې لاند خبرونه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وروستۍ سرګندونې د نه منلو وړ او د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې ده. ممتاز زهرا بلوچ نن دوشنبه په اسلام آباد کې رسنیو ته په خبرو کې وویل طالبان دی د یو دیموکراتیک هیواد په اړه د خبرو پر ځای د خپلو داخلي ستونزو او اوارې ته پام وکړي او د ښځو او نجونو د تعلیم حق ته د لومړیتوب ورکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخي د یکشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې په پاکستان کې د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د وروستي کړکیچ دوام به پر ټوله سیمه منفي اغیزې وکړي. وروسته لاغه چې د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورزنګ نه قانونه اعلان کړ. څو ساعته وروسته د غورزنګ په ملاتړ سلګونه زده کوونکي لاریون یې کړی دی. پرون د پېښور پوهنتون ځینو نورو تعلیمي ادارو او ځینو مدرسو زده کوونکي سپین بیرغونه یې په لاسونو کې اخیستي ول او دا څنګه ازادي د شعارونه یې ورکول. دوی وروسته خیبر میدان ته هم ولاړل. تر دې اعلان وروسته د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پرون د اکتوبر پر 6 پر خپلې رسمي فیسبوک پاڼې د مرکزي حکومت اقدام سخت ظالمانه وبل. نوموړي لیکلي دي چې تش په نوم وفاقي حکومت پر پی ټی ایم د بندیز په لګولو ټولو حدودو تیر شوی دی. بلخوانه قانونه ګرځول شوی تحریک طالبان پاکستان ډلې ټی ټی پی هم نن رسنیو ته په استول شوی یو پیغام کې لیکلي چې د خیبر زله کې د پښتون قومي عدالت په موقع به د اکتوبر لنهمه تر 13 بریدونه نه کوي. د افغانستان د بیان ازادي کور په نوم یو بنسټ په کابل کې د طالبانو لخوا د یو خبريال د نیولو خبر ورکړی. دغه بنسټ پرونه وخت پر خپل ایکس پاڼ کې لیکلي چې د طالبانو استخباراتو د افغان خبري اجانس خبريال مهدي انصاري د کابل په دشت برچی سیمه کې یک شنبه ناوخته نیولې او نامعلومه ځای ته لیږدولې دی. اسرائیل په دغه هیواد د حماس ډلې د حمله د کال پوره کېدو په مناسبت نن دوشنبه یاد غونډه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه حماس ډلې یو تروریستي سازمان ګڼي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر 8 د حماس په حمله کې لږ تر لږه 12 کسان ووژل شو او شاوخوا 250 نور یرغمل شو. او د ښځو د کرکټ د شلو او رونو نړیوال جام سیالیو په لړ کې به نن انګلستان او جنوبي افریقا په متحده عربي اماراتو کې له یو بل سره مخامخ شي. ټاکل شوی دغه لوبه د کابل پر وخت ماښام 6:30 په شارجه کې پیل شي. پرون هند پاکستان ته په 6 ماتې ورکړه او ویسټ انډیز وتوانید سکاټلند ته ماتې ورکړي. د ښځو شلو او رونو نړیوال جام سیالۍ د پنجشنبه په ورځ پیل شوې او پایلوبه به د اکتوبر پر 6 وشي.
دو خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نن په 15 دقیقې بحث کې ستاسو هرکلی کوو او پر دې خبرې کوو چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې نن کال پوره شو. هغه جګړې چې بربادي راوستله، د زرګونو کسانو د وژنې سبب سوه او د افغانستان موضوع یې تر سیوري لاندې راوستله. کال مخکې په دې ورځ حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي او متحدو وسلوالو یې ناببره پر اسرائیل حمله وکړه. نږدې 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. تر دې پیښې وروسته اسرائیلي پوځیانو په غزې تړانګه کې پوځي عملیات پیل کړل چې لا هم دوام لري. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې څه کم 2,000 کسان وژل سوي او څه باندې 9,000 نور ټپیان سوي دي. په غزه کې روانې جګړې په رسنیو کې د ډیرو پام له افغانستان څخه منځني ختیځ ته واړاوه، ځکه د دې جګړې له پیل سره اسرائیل نږدې هر ورځ په لبنان کې هم له حزب الله ډلې سره ډزې تبادله کوي. د حماس ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه د جولای پر 1 د تهران په پلازمینه تهران کې په 1/14 کې ووژل سو چې تهران او حماس یې پړه پر اسرائیل واچوله. تر هغه وروسته د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله شاوخوا 2 مخکې په بیروت کې د اسرائیل په یو لړ هوایي حملو کې ووژل سو. د دوی وژنې په سیمه کې د یوې پراخې جګړې په باب اندېښنې وپارولې او د کړکیچ بڼه بدله سوه. پاینې هلکې نن د اکتوبر 10 نیټه ده چې 23 کاله مخکې په دې ورځ د طالبانو لومړۍ واکمني نسکوره کړی سوه. تر دې تحول وروسته افغانستان کې بنسټیز بدلونونه راغلل. خلکو په لومړي ځل په انتخاباتو کې ګډون وکړ، میلیونونه نجونې ښوونځیو ته ولاړې، د نارینه و تر څنګ ښځو په نړیواله کچه د افغانستان استازیتوب وکړ او داسې نور. خو اوس دا هر څه بدل دي. په څو شیبو کې له میلمنو سره هم دا څېړو چې نن سبا ولې افغانستان د رسنیو په سرلیکونو کې نه دی، ولې نړیوالې رسنۍ پر هغه څه چې دا مهال په افغانستان کې روان دي چوپه خوله دي. په منځني ختیځ کې روانو تحولاتو افغانستان څومره د خلکو له پامه غورځولی؟ له میلمنو سره په څو شیبو کې مطرح کوو.
facebook.com/azadiradio
د 25 دقیقې د بحث میلمانه دی احمد سیار داوودزی چې په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان سرپرست سفیر وو. رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوری نظام کې د ملي امنیت شورا ویان پاتې سوی او د پانتون استاد عزت الله پیژند درې وړه میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې داوودزی صاحب، تاسو تر اوسه په منځني ختیځ بیا په ځانګړي ډول غزې تړنګ کې وروستیو تحولاتو ستاسو په نظر افغانستان څومره د نړۍ له پامه غورځولی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، تاسو ستاسو ټول د ګوت سلامونه وړاندې کوم. د پامه خو لاندې ورم غورځولې دي. اول د یوکرين جګړې په لیدو کې هم د افغانستان نه توجه خو لاړه لاندو، د غزي د جنگ په لنبا د الله هم کم شوې ده. په څو برخو کې دا سرات خپل لري، یو خو د سیاسي توجه هم کمیږي افغانستان په اړه، بل د افغانستان په منځ کې د حقوقي ستونزو باندې ټینګار او څارنه هم کمیږي، ځکه چې توجه نورو حقوقي مسایلو ته په خبري میانه کیږي. او بیا د افغانستان د لیګل د کومکو لیګل لري باندې هم خپل اثر رسوخ لري، ځکه چې کومکونه موږ لیدلې دي چې افغانستان کې کمیږي په تدریجي ډول او نور ځایو کې ورته اړتیا زیاتیږي. نو دا هم د افغانستان په دننه کې بشري حالت لږ نورم مشکلات سره برابر کړی دی.
ډېر مننه نندړ صاحب. ستاسو په نظر افغانستان کې داسې مهال یا اوس مهال داسې څه روان دي چې ستاسو په نظر نړۍ باید ورته پام وکړي؟
سلامونه تاسو ته او د بحث درنو ګډونوالو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته. د افغانستان موضوع په افغانستاني دګر کې یوازې په دې باندې بحث کیږي چې طالبانو د ښځو په دغو حقوقو بندیز ولګاوه، طالبانو د نجونو په تعلیم باندې بندیز لګولی دی، او طالبان له تروریستي ګروپونو سره اړیکې لري او له القاعده سره اړیکې نه دي شکولي. او یوازې بحث چې هغه څه کیږي هغه د طالبانو د لاقانونیت کیږي، طالبان قانون نه لري، طالبان نظام نه لري، طالبان استازولي نه لري، یعنی په دغه شیانو باندې بحث کیږي. طالبانو تر اوسه پورې دغسې یو استازولي هم هلته یو قانونمند داسې نظام نشته چې هم داخلي او هم بهرنی مشروعیت ولري چې دوی د هغه نظام په مټ باندې په هغه یو قانوني استازولي باندې وکولی سي په هم خپل ځان مطرح کړي او هم لنور نړۍ سره اړیکې جوړې کړي. نو په افغانستان کې یوازې اوس د لاقانونیت بحث، یوازې د عدم مشروعیت بحث، یوازې د نجونو په تعلیم باندې د بندیز بحث. تر ډېره بریده چې افغانستان په نور نړۍ کې پیژندل کیږي، چې د افغانستان نوم واخیستل شي، د افغانستان له نامو سره فوراً همدا خبره ذکر کیږي چې طالبانو د انجنونو په ښوونځیو باندې یا په ښوونځیو باندې بندیز لګولی دی. دا خبره ورسره کیږي. دوهمه خبره چې را ورسره زمینه کیږي د طالبان یا د افغانستان له نوم اخیستلو سره د نورو نړیوالو ذهن ته ورځي، هغه همدا ذهن ته ورځي چې هلته په خلکو باندې بندیزونه زیات شوي دي، هلته یو داسې ډله حکمه شوي ده چې هغه دغه خلک یعنی له یو داسې مستبد رژیم حکم شوی دی، یو داسې خلک دي چې هغه خلک خپل ارادي ته خپل خوښي ته او نه پرېږدي، حتی هر څه په زور پرې باندې کوي. دغه یو عام تصور دی د طالبانو له راتک سره او د افغانستان له نوم اخیستل سره او د طالبانو له نوم اخیستل سره.
ډېره مننه عزت الله پیژند هم را سره د پیژند صاحب. نړیوال بنسټونه او د نړۍ مهم هیوادونه چې د افغانستان په مسله کې ښکېل و، اوس افغانستان دومره نه یادوي، یا د اوکراین د جګړې یادونه کیږي لکه مخکې چې د وزي صاحب ورته اشاره وکړه، یا هم په غزې تړنګ کې د روان کړکېچ مسله یادوي. څه توپیرونه دي د افغانستان د اوکراین او د منځني ختیځ ترمنځ چې هغو هیوادونو ته لومړیتوب ورکول کیږي او دا هیواد هیریږي؟
سلامونه د باس ګډوالو ته او ساسټولو او ریډونکو ته. زه فکر کوم په لوی سر کې د افغانستان په وضعیت کې د بدلون بنسټ په نړیوال سیاست کې د نړۍ په نظم کې دا غا پلان د بخې چې کلون مخ کې جوړ شوی وو د بدلون راتګ وو. دا په دې معنا ده چې د طالبانو راتګ نه تصادفي وو او نه د طالبانو بریا وو پر جګړت باندې. طالبان چې دا ادعا کوي چې موږ جمهوریت راوپرځوي دا اوس اداخل ملت واضح شوی ده چې دا کار د نړیوالې ټولنې خصوصا د امریکا د ملاتړ پرته اصلا هیڅ امکان نه درلودي. نو دا د نړیوالې ډرامې بهتره ده ووایم چې د طالبانو راتګ یوه برخه وه او دا پلان شوی وه چې د طالبانو په راتګ سره به افغانستان د نړۍ له پامه غورځول کیږي او دا د غرب او د ستورو نړیوال سیاستونو د پلان یوه برخه ده چې عملي کیږي او دا وضعیت ما په نظر باندې له بده مرغه نور هم د خرابوالي حالت ته ځي. ولی جمهوریت وپرځول شو او ولی طالبان راوستل شو؟ جواب واضح دی که څه هم دا امیکي څېړنې او تحلیل ته اړتیا لري، خو زه به د خلکو د پوهولو لپاره دا ووایم چې د جمهوریت یا د یو قانونمند یا د خلکو په خوښه د راغلي نظام په شتون کې دغه نړیوال پلان د پلي کېدو وړ نه و، ځکه چې هغه یو داسې اداره وه هر حداقل چې خلکو ته ځواب ویونکې او په ټوله نړۍ کې د افغانستان بیرغ رپیدي او د نړۍ د سیاستونو او د نړۍ د ګډ سره باید جمهوریت ګام په ګام مخکې تللی وای. نو دا پلان شته د دا پلان په لیکدل عملی نه و، ځکه یې داسې اداره رامنځته کړه شه. اوس ولې منځنی ختیځ تر درو کالو وروسته بیا په خاصه توګه اوکراین ته د نړۍ پام اوښتی دی؟ دا هم تصادفي خبره نه ده. تاسو وګورئ د که تاسو نړیوال مطبوعات تعقیب کړئ، د هغو د خولې څخه کله کله په خطا کې د سترو سیاستوالو اته د استخباراتي ادارو د خولې څخه کله کله دا خبره وځي یا په غیر مستقیم متوګه دا خبره وایي چې خلکو ته روښانه کړي چې افغانستان زموږ د پار نور اهمیت نه درلودي، ځکه چې هغه پلان چې ما مخکې یادونه وکړه هغه د افغانستان په افغانستان کې د یو داسې غیر قانوني او داسې ترهګري ډلې په شتون کې عملي کېدای شوای. دا چې درتي ورتیر شو، ولی افغانستان ولی د منځنی ختیځ هیوادونه تاسو وګورئ د سترو نړیوالو پلانونو او د سترو نړیوالو جګړو یو تر ټولو غټ پټ هدف اقتصادي هدف دی. دا چې د بشري حقوقو نمور کیږي، د دیموکراسي نمور کیږي، د بیان ازادي نمور کیږي، دا د خلکو د تیرستلو د پاره یو وسیله ده. اما اصلا د هغوی هدف د یو هیواد پر زیرمو خېټه اچول دي او د یو هیواد د زیرمو څخه په غیر قانوني توګه استفاده کول دي، چې دا کار اوس په افغانستان کې روان دي او دا کار کیږي. اما د افغانستان ډېر ستر هیوادونه، ډېر غنی هیوادونه د زیرمو د پلوه، خصوصا د تیرو د پلوه، د تیرو د زیرمو د پلوه او د نورو قیمتي قانونو او د ځمکې لاندې شتمنۍ له پلوه د منځنۍ ختیځ هیوادونه ډېر شتمن دي، ځکه نو توجه ها خوا ته اوښتی ده. د بل پلوه د جیو پالیټکس له نقطې نظر منځنۍ ختیځ یو خاص اهمیت لري افغانستان ته. دا د دغه برخې پوهان نو څرګندوي دی چې او نړۍ په دې د نړۍ ستر هیوادونو په دې پوهیږي چې څوک منځنۍ ختیځ کنټرولوي یا څوک پر منځنۍ ختیځ کنټرول او کلری هغه په دې معنی ده چې هغه د نړۍ پر ټول بلخو ولکلری دا دوهم ټکی دی چې یا دوهم نقطه ده چې د نړۍ او د نړیوالو توجه د افغانستان په نسبت منځنی ختیځ ته اوښتی ده. تاسو وګورئ په دې وروستیو کې تیره اونۍ د منځنی ختیځ ترڅنګ د ایران او د اسرائیل موضوع رامنځته شو. دا په دې معنی ده چې مخکې څنګه ما یادونه وکړه حالات پر دغه حال نه پاتې کیږي، نور هم خرابېږي او هدف هم دغه دوا اومده لچنه و چې د خلکو د پوهولو لپاره د خلکو په جواب ما وایله نور لچنه مست او فکر کوم هغه د پروګرام تر حوصله اوس وتلې خبره ده.
ډېر مننه ښاغلی سیار داوودزی. نن پر افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حمله 23 کاله پوره سول. دا تحول افغانستان ته څومره مهم و چې تر لاسه کړل او چې له لاسه ورکړل؟
دا څه دی چې ډېر یو آسانه پرتله سره کولای شي چې دا د 2001 افغانستان په خپل ذهن کې رایاد کی او د 2020 افغانستان ولو که سقوط هم کړی منګو تاسو ډېر توپیر نو دا ټول توپیر د جمهوریت د شل کلو او د امریکا او د ائتلاف د شل کلو حضور نتیجه ده. په دې کې د زیربناس جوړول د کابل او د غټو خارو مخ څنګه بدل شو دا خو خاره خبرې دي، مګر د دې شاته ډېر نور پرمختګونه شوي چې په سترګنخ کاری په اسانۍ باندې لکه د قوانینو د مقرراتو په خیدل او زیاتېدل او بهتر کېدل، همداسې د تعلیم کچه لوړېدل. د افغانستان په سلهاو کلو تاریخ کې دومره د تعلیم کچه نه ولوره شوې په دې صورت باندې څومره چې د جمهوریت په شلو کلو کې موږ تاسو دا لاسته راوړنه ولیدله او د دې پرته افغانستان خپل حیثیت تر لاسه کړ په دنیا کې په نیو ملي د سیسې کې هغه څه عادت کې چې نن پروت دی، مګر د شل کلو کې افغانستان حیثیت درلوده، سیالو نړۍ کې خپل رول درلوده، په سیمایزو نړیوالو مسایل کې خپل دریز درلوده او خپل دریز څرګندول شو. نو لیست د پرمختګونو ډیر زیات دی، بعضی یو څه ستونزې سره مواجه شوې دي، د طالبانو بیرته راتګ نه په شا لګیا دي روان دي، مګر خدای فضل دی پرمختګ دومره و چې موږ ویلی شو چې افغانستان اوس بدل شوی دی، همدا او تر دې حاله پورې بدل شوی دی او پرمختللی دی چې بیرته هغه د نیوې ملسیزې حالت ته وړل دا به شونی نه وي.
ډیر مننه اندړ صاحب. درویش کال مخکې نړیوال ائتلاف د طالبانو د هغه وخت حکومت رنګ کړ، یو نسبتا دیموکراتیک نظام رامنځته کړ. نن بیا طالبان پر افغانستان واکمنان دي، هغه ډلې چې لا هم دیموکراتیکو ارزښتونو ته ژمن نه ښکاري خو د نړیوال ټولنې چلند ورسره بدل ښکاري. ستاسو نظر څه دی چې نړیوال ټولنه ولې د دوی په وړاندې نرم دریز لري؟
لومړی خو نړیوال ټولنه خصوصا غونډي هیوادونه د دوهې په مذاکراتو کې ښکیل هیوادونه غوی تل دی لایبتدان د قناعت ورکړل شوی وو، خصوصا خلیلزاد په دې مسله کې ډیر تود وګرځید او شاخوا هیوادونه ته پاکستان په دې کې ډیر زیات لابي وکړه چې طالبان بدل شوی دي او طالبان هغه پخوانی طالبان نه دي لکه تیر چې ډیر متهجر دي او هرڅه ته طالبانو په هر ساحه کې او په هر برخه کې بدلون کړی دی. بیا به یمغه ویډیوګانې ورته ښکارولې چې طالبان ګوره واستغه سی ویډیوګانې جوړوي او خوایې دي اکسونو پاکستان باندې بندیز لګولې، یعنی ګان داسې څه ورکول خلکو ته په دې باندې خنات ورکو او دوی داسې فکر وکړو هیوادونه له ابتدا نه داسې فکر وکړو چې طالبان هم تعامل کوي او هم تعامل ته آماده دي او هم تغییر کړی دی. خو په وروستیو کې طالبان ګاونډیو هیوادونو دا ټول ولیدل چې طالبانو هیڅ تغییر نه دی کړی. لا طالبانو سره د خلکو تعامل کټمټ داسې دی لکه په کلی کې له یو بدمعاش سره ست خلکو تعاملي، هغه سړی چې اخ سړی هم یغله د بدمش نه ځان ګوري وای اساس نه اوس په کومه کرا ورسه یې کنه. یعنی د طالبانو سره دغه تعامل داسې نه دی چې هغه کوم رسمي تعامل دی، چین ور سره تعامل کوي، د خپلو ګټو لپاره تعامل کوي، بیا یې هم تر اوسه پورې په رسمیت باندې نه دي پیژندلي. همدارنګه دا نور خصوصا پاکستان، طالبان شل کاله د پاکستان په غېږ کې اوسېدو او دوی ته یې دا ډاډ ورکړی چې پاکستان ګټې به تضمینوي، په هغو برسېره تر اوسه پورې هم طالبان د دوی له ولقې نه دي وتلي. یعنی دا معنا چې اوس هم طالبان د دوی په واک کې دي، په کنټرول کې دي. دا ځینې وخت کې نمایشي جګړې رامنځته کېږي، په هغو برسېره دوی هم په رسمیت ونه پیژندل. امریکایانو خپل لومړی ورځې له طالبانو سره هغه تعامل په همدغه رقم باندې بنا وسی، ګوکه په رسمیت په نه پیژني. تاسو به د دوه هېدې قرارداد هغه متن کتلی وي چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ کوم قرارداد شوی دی، په هغه کې تر اصلي متن دا کلمه ډېره زیاته تکرار شوی ده چې طالبان د طالبانو د اسلامي امارت سي امریکایي په د طالبانو په نوم پیژني او په اسلامي امارت نه پیژني. دا کلمه تر متن بيخي زیاته تکرار شوی ده. ولې ځکه دا لومړی ورځې طالبانو ته سترڅو پورې امتحان نه ورکړی، خلک په رسمي ډول تعامل نه سور سره کولای. دا اوس تعاملونه یوازې د خپلو ګټو، د خپلو شخصي ګټو په بنیاد باندې دي. حتی یعنی داسې حتی هر هیواد داسې فکر کوي لکه یو بل هیواد چې طالبان د دوی په خلاف باندې وکاري ونه کاروي. یعنی هر یو په دې فکر کې دی طالبان خو لکه یو ریموت کنټرول بم داسې دی، طالبان لکه یو ګرنیټ داسې دی، طالبان لکه یو خطرناک شی داسې دی. اصلا یو څوک یو هیواد دی بل هیواد په ضد باندې وکاروي، مار یو کوشش کوي چې خپل تعامل داسې ورسره جوړ کړي چې نه یې د دوی خلاف باندې وکاري. نو نور د طالبان سره تر اوسه پورې رسمي تعامل نشته دی، یوازې یعنی رسمي کوم څه نشته دی. دا سره لدې چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر متخی ډېر زیات هڅه وکړه په دې اړه باندې، خو تر اوسه پورې هیڅ یعنی دا د درې کال پروسیوی دی تر اوسه پورې سیواد د پرسمیت باندې نه پیژندل.
ډېر مننه پیژان صاحب. د اندر صاحب له خبرو معلومیږي چې له طالبانو سره که دوستي د غمره خطرناک ده، نو دښمنی هم ورسره خطرناک ده. ستاسو نظر څه دی چې آیا د طالبانو په وړاندې د یو سیاسي مخالف دریځ غوره کولو وخت دی؟
طالبان زه په دې باور یم چې څنګه چې اندر صاحب یادونه وکړه، هغه یو 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 د نړیوالو سیاستونو د لاس یو اله ده. هغه څه چې هر څوک یو څه ډېر امتیاز ورکړي، یو څه ډېر پیسې ورکړي، هغه یې اخیستلی شي، هغه یې د خپل ځان په ګټه باندې تمام کارولی شي. او دا کار اوس غرب او امریکا کې طالبان هیڅ خطر نه دي. طالبان د نړۍ او سیمې د هیوادونو د استخباراتي ملاتړ پرته اصلا هیڅ ضربیت نه لري، او دا د دوی څخه ډار اصلا په کار نه دي. په دې شرط چې دا اصل پر ځای چې ما یادونه وکړه ده، نو د دې تر څنګ طالبان په لومړی دوره کې موساسوبودي د لچه هم طالبان لکه څنګه چې په د طالبانو په لوي سرچینې د سیمې هیوادونه او د نړۍ هیوادونه داسې انعکاس ورکړي چې دا یو جوش حرکت و، دا رامنځته شو، دا د خلکو د منځ څخه راوخوځېدي او دا د خلکو په اصلاح سره یو ډول استازولي کوي. داسې نه ده، دا د لومړي سر څخه دغه څرک یو استخباراتي منبع درلوده، د یو استخباراتي لوبې او د یو استخباراتي پلان برخه وه. او څنګه چې راوپرځول شوله، هغه هم یو پلان وو، د دغه پلان یو برخه وه چې اسامه بن لادن ورته دغه کې ورته بانا کی. او دوی ته د پردې تر شا اوس دا شواهد تابر سره سوي دي، ویل سي و چې تاسو به زموږ دغه غوښتنه نه مني چې موږ ته اسامه را وسپاري. دا چې د اسامه په نسپارلو کې د نړیوالې ټولنې تکاتوا هغه بیل باسي. اوس هم ز عیني سناریو تکرار وینم. اوس د طالبانو د راپورځولو یا د طالبانو د انفجار ریموت د نړیوال ټولنې په لاس کې دي او هغه سرات حکومت دا ده چې دوی خپل ایجاد کړی ده هغه د نجونو زده کړې او د نجونو پر مخ باندې د شپږم ټولګي څخه پورته د تعلیم د فرصتونو تړل دي. زه په دې باور یم او د دې نتیجې ته رسیدلی یم چې بیا به د طالبانو د راپرځولو همدغه که نړۍ وغواړي که نړۍ د نړۍ ګټې دا غوښتنه وکړي دغه شی او دغه سرات حکومت به اول کېږي او طالبان به تر پایه پورې دا شی تر څو پورې چې د دوی د نابودۍ سبب نه شي دا شی زما په نظر باندې ما په شخصي مطالعه باندې دا به دوی نه مني او دا یو آپشن د دوی د نابودۍ د آپشن او د نړیوال سیاست او د نړیوالې لوبې د پلان د یوې برخې په توګه باندې پاتې دي او کارول کېږي.
ډېر مننه داود زید صاحب. د طالبانو په وړاندې د مخالفو سیاسي ډلو ترمنځ هم اتحاد نه تر سترګو کېږي. نړیوالې ټولنې هم د دې موضوع یادونه کړې ده. د طالبانو د مخالفو ډلو ترمنځ ولې تر اوسه پورې یو واحد دریز یا واحد اتحاد نه دی رامنځته شوی؟ داوځه صاحب مایکروفون مو بند دی کې مایکروفون چلان
مننه. دا څه دی چې اتحاد کلمه یو غیر حقيقي کلمه ده په سیاسي ډګر کې. موږ تاسو کده نور نه ریسي سیاسي فضا ته وګورو الته هم اتحاد نشته د سیاسي نترمنځ اختلافات ډیر زیاتی په جوړ بحثونه کې په مختلفو مسایلو باندې. نو په سیاسي ډګر کې اجماع بهتره کلمه ده سره وکړي چې ولې د افغانستان د سیاسيونو ترمنځ اجماع نه درامسته شوی او دې کې لږ زره شاته پاتې دي باید کار وشي. خو لازم نه ده چې یو واحد دګری کې دې شي چې څو دګری به د خپل منځ کې همغږي ولري او کوارډینیشن ولري. ښه یو اساسي ستونزه دلته ده چې د افغانستان غیر طالب سیاسي قشر یو ستونزې سره مواجه دي چې آدرس نشي جوړولای ځانته یو مرکزیت بیرون د افغانستان ورته ستونزمن تمامېږي ځکه چې هیڅ هیواد دې چمتو شوی نه دی تر اوسه چې افغانستان سیاسي فعالیت په خپل خاوره کې اجازه ورکړي کدا د سیمه هیوادونه یو کدا نړۍ هیوادونه او د دوی د دې هوادو اجازه پرته افغانستان په تبیید کې سیاسيون نشي کولای چې یو مرکزیت کې راټول شي اول تخپل سیاسي چارې مختبوزي او آدرس ډیر یو مهم شی یو آدرس چې نه بیا فکرونه پراګندهي مجالس هم پراګندهي او ځکه به اجماع نه رامنځته کیږي. نو یو اساسي ستونزه هم ده زه مطمئن یم چې یو هواد رامنځته شي د یو هواد چې د افغانستان ملي منافو سره ټکر کړي او الته د دفتر جوړولو فضا را برابر شي نو سیاسيون به الته لار شي او هغه آدرس کې به دوی کول شي چې بویم مسایل باندې یو بل سره اجماع ته ورسیږي. د سیمه بازه هیوادونو یو څه علاقه کودل پدې کې خو هغه د سیمه هیوادونو دي چې افغانستان سره اساسي د منافو ټکر لري نو د سیاسيون څومره زما معلومات د علاقه نه لري چې الته لار شي او هغه تخپل سیاسي فعالیت شروع کړي ځکه چې د افغانستان د ملت قار سره شاید برابر شي. بیا
ډېر مننه. شاوخوا یو نیمه دقیقه لرو. اندر صاحب که په لنډو کې راته وایست چې ولس څومره له پامه غورځول سوی دی دغو تحولاتو ته په پام هغه ولس چې وخت یې رایه ورکوله خپل مشران یې ټاکل نن سبا ستاسو په نظر څومره له پامه غورځول سوی؟
کپلان ډول باندې وای یوازې هغه ولست نه سرای ورکوله بلکې هغه ولست طالبان یې په وګو باندې ټکول یا هغه خلک چې طالبانو ته لابي کوله حتی په جمهوریت کې بم ول جمهوریت له دغه نه به د مزایا او نه به ګټه مخسته هغه خلک چې په کلیو کې و بيخي پم دي طالب دا باور ورکړی اوس بس کني نظام چپس او دولت اسلامي نظام دغه هر څه به ګول ګلزار وي. ټول ولست څکه طالبانو سره موافق وو او څکه طالبانو سره مخالف وو څکه د جمهوریت پلویان وو او څکه د جمهوریت پلویان نه وو څکه په دې منځ کې ناس ټول خلک اصلا ولس په هیڅ مسله کې اوس پختل کیږي نه ځکه طالب دی ولس په زور باندې نه دی راغلی. دا خبره ډیره غلطه وه چې طالب دی ولس په زور باندې راغلی. زه یو لنډ مثال تاسو ته وایم دغه ولس کله طالب پلوی دی که غیر طالب پلوی دی که جمهوریت پلوی دی که په دې منځ کې ناس خدای درې حالت دي دغه دا ټول د انجینرو د مکاتبو دروازې خلاصې غواړي خو مګر طالب یې طالب نه ور خلاصي. د دې د معنا د ولست اصلا دلته هیڅ نظر نه کیږي ولست هیڅ معنا نه لري. طالب په امارت کې ولس بے معنا دی، ولس دی ولس خبر اصلا نه اوریدل کیږي.
ډیر مننه. 25 دقیقې بحث مول ازادي راډیو واوریدل. مو پر دې خبرې وکړې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ وروستیو تحولاتو افغانستان د نړۍ له پامه څومره غورځول سوی دی. په دې بحث کې میلمانه و احمد سیار داودزی چې په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان سفیر پاتې سوی دی، رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا ویاند و، دغه راز د پوهنتون استاد عزت الله پیژند. د دې بحث برخوالو مننه.